ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಇರಾನ ಅವರಿಜಿನ್ ಫೋ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವದ ನಂದ ಗ್ವಲ್ ರೋಜ್ ದಕಾಲ್ ದೋಜರ ಅಸ್ಲಸಂ ಜುಲೈ ದ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿ ನಹಮ ನೇಟದ ದ ವಕ್ಫ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಶಪಕ್ ಪಾ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಪಿನ್ನಿಮಿ ಬಜೀದಿ ಅವ ದಲ್ತ ಫೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಸಹರ್ ನಹ ಬಜೀದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ಪಡಿ ಯೋಸಾತ ಖಬ್ರಿ ಪರವಾನ ಕಿ ದರ್ತ ಝಾ ಅದ್ನಾನ್ ರಶೀದ್
ಅವ್ಜಾ ಮುಜಾಹಿ ಜವಾನ್
ಹರ್ ಕಲೆ ವಯು ದ ಠೋಲ್ ನ ಅವಲ್ ಉಡಾಂದಿ ಕೌ ದ ಖಬ್ರು ಸರ್ ಟಕಿ
افغان چارواکی وای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کابل ته ناسافی سفر کړی تم د افغانستان ته خپل لومړنی سفر کې خاغلی پمپیو ولسمشر اشرف غنی سره لیدلو وروسته یو خبرې غونډه ته وینا وکړي
سیډونکو وای د نواز شریف هیواد ته ستنیدل د هغه سیاسي ګټه ده او د 15 جولای د انتخاباتو نه وړاندې د نواز شریف پر ضد د عدالتي فیصلې د تاثیر پیدا کړی چې په هیواد کې د بډو رشوتونو په تور کې صرف مسلم لیگ نواز په نخ کېږي
او پاکستان کې خبریالانو تر ټولو لوی تنظیم یا پی ایف یو جی له انتخاباتو وړاندې د تنظیم په وینا په میډیا باندې د لګول شویو بندیزونو پر ضد په ټول هیواد کې د شروع یا چهارشنبې په ورځ احتجاج پیلوي
او سر وړاندې کوو خبرونه له تفصیل سره
افغان چارواکی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کابل ته تللی کابل ته د هغه د دغه ناببره سفر نیټه مخکې رسنیو ته نه اعلان شوې یوې حکومتي سرچینې د ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی پمپیو به له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره وګوري ټاکل شوې ده چې نوموړی به له ولسمشر غنی سره یو ګډ کانفرنس کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته دا د ښاغلي پمپیو لومړنی سفر بلل کیږي دغه سفر نور جزئیات به ورسره در سره شریک کوم
سیډونکو وای د نواز شریف هیواد ته ستنیدل د هغه سیاسي ګټه ده او د 15 جولای انتخاباتو نه وړاندې د نواز شریف په ضد د عدالتي فیصلې دا تاثیر پیدا کړی چې په هیواد کې د بډو رشوتونو په تور کې صرف مسلم لیگ نواز په نخ کېږي د پاکستان احتساب عدالت د جمعې په ورځ په لندن کې د ایوان فیلډ په مقدمه کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته 10 کاله د هغه لور مریم نواز ته 1 کاله او د هغې خاوند کیپټن صفدر ته د 1 کال قید سزا اورولې وه رپورټونه وایي د ایوان فیلډ په مقدمه کې اورول شوې فیصله به د اسلام آباد په هایکورټ کې چیلنج کیږي د یادې فیصلې وروسته مریم نواز ویلي وو هغه او پلار یې د جمعې په ورځ پاکستان ته ستنېږي د مریم نواز خاوند کیپټن صفدر 13 ورځ د اډیالا جیل ته لیږل شوی دی
د افغانستان د دینی عالمانو شورا په جده کې د اسلامي هیوادونو د عالمانو په کانفرنس کې د ګډون لپاره د سنی او شیعه افغان عالمانو یو 10 کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته استولی دی د افغانستان د عالمانو د شورا غړي حاجی یوسفی امریکا غږ ته وویل چې دغه پلاوی د عالمانو د سراسري شورا رئیس او د سولې د عالي شورا غړی قیام الدین کشاف په مشرۍ د دوشنبې په ورځ یعنی نن سعودي عربستان ته تللی دی د ښاغلي یوسفی پور وینا د جدې په غونډه کې به چې له 100 څخه زیات اسلامي هیوادونه پکې ګډون کوي د افغانستان د سولې په تړاو مهمې پریکړې وشي
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د تراګرۍ پر ضد عدالت د کم عمره ماشومې اسما په جنسي تیری وژنه کې ککړ نیولې شوې محمد نبی ته د عمر قید او لس کاله روپو سزا اورولې ده دغه خپل باندې نور تفصیلی معلومات ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي
مجرم محمد نبی روان کال د جنوري په 14 نیټه په 4 کلنې ماشومې جنسي تیرې کړې وي او بیا یې ورستو وجلې وه د لاهور فورنزیک لیبارټری د ملزم د ډی ان ای تصدیق کړی وو په دې حق له د مردان ضلع د پولیس مشر واحد محمود د دې خبر تصدیق کړی دی
اینٹی ٹیررزم کورٹ نے آج ہی اس کا فیصلہ لکھا ہے اور اناؤنس کیا ہے جس میں ملزم کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا ہوئی ہے
د وجل شوی ماشومی نزدیق پلوان 15 کلن محمد نبی د لیبارٹری د پیجنگلو ورستو گرفتار کړی شوی وو او دغه مقدمه د ترهګرۍ عدالت ته لیږل شوی وو عدالت په خپل فیصله کې محمد نبی ته 15 کاله قید او 10 لاکھ روپے جرمانہ اورولې ده 4 کلن ماشومه آسما روان کال د جنوري په 14 نیټه د خپل کور نه بې درکه شوی وو او بیا ورستو په ګجرو غړی کې په نږدې پټو کې د هغې مړی موندل شوی وو خو په هغه وخت کې امنیتي چارواکو په ماشومه د جنسي تیرو نه انکار کړی وو امنیتي چارواکي وایي په دغه کیس کې مقامی 200 کسان نیول شوي وو او د هغوی د بدن نمونه د لاهور فورنزیک لیبارټری ته لیږل شوی وو چې بیا ورستو پکې د ماشومې نږدې خپلوان 15 کلن محمد نبی د پیژندلو تصدیق وشو ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی ویلی دی چې په پاکستان کې خای خبریالان د جولای پر 15مه د ټاکنو پر مهال ل زورونو او وهلو سره مخامخ شي. همدې ته په کتو کمیټې له خبریالانو غوښتنه کړې ده چې د هر ډول ناوړه پیښو په صورت کې دي له ځانګړي ادارې سره رابطه وکړي. کمیټې د جولای پر 9مه په بیان کې ویلي دي چې د سیاسي ګوندونو د جلسو، احتجاجي مظاهرو، ممکنه وسلوالو بریدونو او نورو داسې پیښو پر مهال خبریالان له ستونزو سره مخامخ کېدای شي. اوس هم ورځو بیرته افغانستان ته. افغان او امریکایي ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد ګډ پوځي عملیات کړي. دغه پوځي عملیاتو حال درته زموږ همکار ارباب محمود علي درکوي.
د افغانستان او امریکای ځانګړي ځواکونو په دې عملیاتو کې د شاوخوا یو سل شپېتو داعش وسلوالو د وژنې دعوه کړې. افغانستان کې د ریزولوټ سپورټ ځواکونو کمانډر بریګیډیر جنرال جان برنن ویلي دي چې د جلال آباد ولسته د جلال آباد ولس یې د داعش نه محفوظ کړی دي. د افغان ځواکونو په مرسته د نیټو خصوصي ځواکونو د عملیاتو د لارې دا سیمه د داعش نه پاکه کړې ده. تاسو وینئ چې موږ ټول بغیر د وسلو او خصوصي حفاظتي جامو ګرځو راګرځو. دا یقینا یو بدلون دی. دوی داعش وسلوال غرونو ته په شا دي کړي دي او هڅه یې کړې چې وسلوال د جلال آباد عام ولس ونه ځپي. داعش په کال 2016 کې په افغانستان کې سر راټوکولې وو او ننګرهار یې خپل مرکز جوړ کړی وو.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د هندستان ستر محکمې د هغو دریو کسانو د مرګ سزا پر ځای وساتله چا چې په 2012 کال کې په یوې 23 کلنې نجلۍ باندې ډلهییز جنسي تیری کړی و. دغه نجلۍ بیا د ټپونو له امله دوه اونۍ وروسته له پیښې مړه شوې وه. د هندستان ستر محکمې تیر کال دغو کسانو ته د ډیلی د های کورټ لخوا د مرګ ورکړل شوې سزا تایید کړې وه، خو دوی بیا خپل کیس په بل شکل مخې ته وړی و.
د اسرائیل پوځي عدالت د ترهګرو سره مالی مرستو ورکولو په تور یو ترکی خزی باندې مقدمه درج کړي. ایبرو اوسکان نومي ایجنټا د جون په 11 نیټه د تل ابیب په ایرپورټ هغه وخت ونیول شو کله چې هغه واپس ترکی ته تلله. د اسرائیل چارواکي وای اوسکان د ترهګرو ګوندونو سره اړیکې لري او د قومي سلامتیا لپاره خطر ده. دغه چارواکو د کوم ترهګر ګوند نوم نه دی اغسته، خو البته د اسرائیل مطبوعات خپل رپورټونو کې حماس ډله یادوي. د میرمن اوسکان وکیل رایټر خبری ایجنسی ته ویلي وکیل سره د هغې ملاقات اجازت نه ورکول کیږي.
له ترکی څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د ترکی چارواکي وایي د توارې یکشنبې په ورځ له پړلې څخه د اورګاډي د وتلو له امله 4 کسان مړه شوي دي. پیښه د ترکیې د شمال لودیز په تکردیک نومې سیمه کې رامنځته شوې ده. په دغه اورګاډي کې 322 تنه مسافر سپاره وو چې د یونان له پولې څیرمه اردین څخه استنبول ته سورلۍ لیږدوله. د ترکیې د لومړي وزیر مرستیال رجب اګدیک د پیښې علت وروستي بارانونه په ګوته کړل چې د پټلۍ لاندې ځمکه یې نرمه کړې ده. په دغه پیښه کې 318 مسافر ژوبل شوي دي چې له دغې ډلې څخه 144 تنه یې دا مهال په روغتون کې بستر دي.
د امریکای د اولسی آزادو ډلې ویلي چې د ډیر کم امکان دی چې حکومت د امریکای او مکسیکو په پوله په زور د یو بل نه بیل شوی کډوالو کورنۍ د عدالت د ټاکنې نیټې پورې د یو بل سره یو ځای کړي. د مهاجرت کوونکو د حقوقو لپاره د ادارې مشر لی ګریلند په یو بیان کې ویلي چې دا ډیره د مایوسۍ وړ ده. داسې ښکارېږي چې صدر ټرمپ انتظامیه به د 15 نه کم عمره ماشومان د خپلو مور پلار سره په یو ځای کولو کې پاتې راشي. د ولسی آزادۍ ډلې د عدالت نه د امر ترلاسه کړی و چې حکومت دې د مور پلار نه بیل شوي ټول کم عمره ماشومان تر د جولای د 18 نیټې پورې یو ځای کړي. حکومت د عدالت نه غوښتلي چې ټاکلې نیټه وغځوي، خو عدالت حکومت غوښتنه نه ده منلي.
د برتانی د برگزیت پخوانی وزیر وویل اروپایي ټولنې څخه د برتانی د وتلو په لاره کې د لومړي وزیر ټریسا می تګلاره خطرناکه ده. ډیوډ ډیویس د تواری اکشن بی پورس خپل څوکۍ پرې خوده. هغه له بی بی سی سره د دوشنبه پورس په یو مرکه کې وویل چې مې له اروپایي ټولنې سره خپل مذاکره کوونکو ته اجازه ورکړې چې په اسانه زیات څه لاسه ورکړي. د ډیویس له مرکې څخه وروسته مې ډومینیک راب د هغه د ځایناستي په توګه وټاکل شو.
د میانمار یو عدالت فیصله کړی چې د رایټرز خبری ایجنسی په دوه خبریالانو به مقدمه چلول کیږي. په دغه خبریالانو تور دی چې دوی د هیواد د روهینګیا حالاتو په اړه خبرونه ورکولو سره د هیواد د پټ قانون سرغړونه کړي. دغه فیصله د 100 میاشتو اورونې پس شوی. د 10 کلن والو لون او اتشکلن کیوسو او د دسمبر میاشتې نه په قید کې دي او په هغوی د لګولې شوي تور سزا 14 کاله قید دی.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د اتوار یکشنبې په ورځ وویل چې شمالي کوریا هم له امریکا سره د ویتنام په څیر اړیکې درلودلی شي. پمپیو دا خبرې له ویتنام څخه د خپلې لیدنې پر وخت وکړې او ویل چې امریکا کولی شي له خپلو پخوانیو دښمنانو سره اړیکې جوړې کړي او ویتنام یې یوه ښه بېلګه ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګول یا دوشنبې په ورځ د سترې محکمې لپاره د انټونیو کینیډي پر ځای خپل نوی کاندید اعلان کړي. دا ښکاري چې د امریکا په سنا کې به د هغه د تایید پر سر کلکه سیالي وشي، ځکه که څه هم جمهوري غوښتونکي لږ زیات دي خو ډیموکراټان وایي چې دوی د ټرمپ د دغه انتخاب په اړه جګړې ته چمتو دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
تاسو زموږ د وایس آف امریکا د وینوري د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډي سي له سلو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، افغان چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کابل ته سفر کړی. نوموړي د خپل دغه سفر د اعلان په اړه ژورنالیستانو ته څه نه ویلي. ولې یوې حکومتي سرچینې دغه سفر تایید کړی دی چې نوموړی به له ولسمشر اشرف غني او یو شمېر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کوي. په همدې اړه نور حال زمونږ له همکار افتخار حسین نه پوښتو. افتخار صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی.
مننه.
په داسې حالاتو کې چې د افغانستان د سولې په اړه په هیواد کې په سیمه کې او په نړیواله کچه هلې ځلې روانې دي، تاسو څه فکر کوئ د ښاغلي پمپیو سفر به څومره مهم وي؟
یقینا اوس دا خبره ده چې دا سفر خو غیر اعلانیه دی، نو د دې اهداف خو نه دي ټاکل شوي، خو بیا موږ مطبوعات چې کوم د افغانستان دي ورسره په سیمه کې او دلته د امریکا چې د دې سفر ګنې څومره اهمیت دی او څه اهداف به ولري، نو دغه مطبوعاتو کې یو څو خبرې چې دي هغه ډېرې ښې تفصیلي ورکړې شوي. یو خدای چې وخت ډېر مهم ده، ځکه چې دا وخت د افغانستان د حکومت لخوا په سیمه کې او په نړیواله کچه د سولې لپاره چې کومې هڅې دي نتوندې کړې شوې دي، نو که هغې کې موږ وګورو سبا ته هم دا په جده کې چې کوم د علماو کانفرنس کېږي د دیرشو نه زیات په دغه کې هیوادونه برخه اخلي او دغه ته هم افغانستان حکومت او په سیمه کې امریکا په خپله ډېر هیله مند دی چې دا به هم د امن اړخته چې دی په اسلامي تناظر کې دغه سوچ او فکر چې د مخ په وړاندې بوز. یو خبره، دویمه خبره دا چې بیا ډیر غټ بدلونونه دا وخت په افغانستان کې د امریکا لخوا زبه دوي مچ دا راغله د پرله پسې د پاکستانی طالبانو مشران په دغه هواد کې د ډرون بریدونو کې اوجلې شول. پاکستان ته په معنا دا پیغام ورکوي چې افغانستان حکومت او امریکا د افغانستان په خوره ټول تر هغه ګرځې دي هغه په نخه کوي. د کې دریمه خبره دا چې دغه تا آیس چې کوم دی داعش چې کومه ډله ده هغه هم ډېره په توندۍ سره په نخه کیږي، او نن هم موږ ګورو چې په ننګرهار کې یو شمېر د داعش چې دي تنان وجلې شوي دي. بیا د پاکستان سره دغه برخه کې چې ګنې کوم پرمختیاوي شوي دي او کنه، یقینا مایک پمپیو به غواړي چې په دې باندې ځان پوي کی چې آیا پاکستان اوس چې دی سرنګه د امریکا دغه مثبتو ګامونو ته ځواب وای. که څه هم پاکستان افغانستان دا منلې ده چې د اختر په موقع باندې کم ډزبندي شي ونه پای کې د پاکستان لاس وو، خو نړۍ امریکا او افغانستان حکومت ته پاکستان له ډېرې تمې لري چې په دغه امن کې او د خبرو اترو او طالبانو د سولې میز ته راوستلو کې باید خپل کردار ترسره کړي. نو دای هغه اړخونه دي چې د امریکا لپاره ډیر مهم دي، او په افغانستان کې اوس دا جګړه د امریکا په نظر دا په داسې مرحله په داسې ډګر ده چې دی غواړي چې دیلا یو کم اخیرنی شکل ورکړی شي او هغه د سولې زیاتره دغه بهیر چې دی ته پام ګرځولې دی.
سخر حسین صاحب فکر کوي چې د ټرمپ د نوې تګلارې له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې ځمکني حالات بدل شوي دي او مثبت بدلون پکې راغلی؟
یقینا دا اوس دا ستمه و چې ګنې آیا د دوی پالیسی او تګلارې بسوینو د ډونالد ټرمپ صدر ډونالد ټرمپ چې کومه پالیسی ده د سویلي اسیا لپاره او په دغه برخه کې بیا په افغانستان کې نو ګوره غوی یو کار خدا کوي چې په ځمکني حالات کې موږ ګور جګړه روانه ده جګړه ولاړه نه ده او په هغه کې نه صرف دا چې ګنې بیا طالبان یا حکومت مخالفین ټول هغه جګړه ماری ډلې چې په افغانستان په خاوره باندې موجود دي او دغه خاوره غلط استعمال کوي یا ټولې په نخ کېږي یو حالات خدا دي. دویمه خبره دا چې آیا د دوی هغه پښای وتمبول ک وینه تمبول نو موږ به دا وایو چې تر ډیره حد پورې افغانستان څخه داسې ریپورتونه راځي چې د دومره ضلع یا دومره سیمې چې د طالبانو ونیولې خو هغه دوی بیا په خپل واک اختیار کې ساتلی نشي هم بیا افغان قواوې ځواکونه راشي او هغوی په شاوتم وي او هغه سیمې او علاقې چې دي ناتې نه واپس په خپل کنټرول کې واخلي. د غزمکاني حالات د افغانستان د قواو د جګړه ښایي چې هغوی هم په دغه هڅه کې دي چې خپل اغیز په ټول هیواد کې چې د خپور کې او هغه په ځای وساتي که څه هم وخت په وخت باندې دا چیلنج کیږي. اوس په دې کې یو مهمه خبره دا ده چې دغه جګړه مارو ته او دغه وسلوالو ته چې کم مرستې ملاویدلې وسله دوی ته چرته نه راځي د دوی فاینانس یعنی مالی مرستې چرته نه کیږي اوس هغه سیزونه بدل شوي دي کنه دي بدل شوي په هغه باندې هم څړنکاران په دې مطبوعاتو کې امریکایي چارواکي وخت په وخت افغان چارواکي چې هم خبرې کوي نو هغه دا وایي چې اوس هم د افغانستان د پولو څخه بهر د دغه وسلوالو چې کم د افغانستان د حکومت مخالفین دي د ریاست مخالفین دي نو هغه پټ زینم موجود دي دوی ته مرسته ورکول کیږي اکثره اشاره پکې پاکستان ته هم وي پاکستان که څه هم دغه تورونه رد کړی دي او وای چې په افغانستان کې موږ امن غواړو خو ولی یو خبره چې دا هغه د صدر اشرف غنی تیرو دوه درې اونور هسه پرله پسې کړی ده په مختلفو موقعو باندې او هغه دا چې د پاکستان سره اړیکې که څه هم په حقیدو دي خو دغه خواله دا چې کم د امن پلان دوی جوړ کړی دا باید د کاغذ نه اوس راوځي او دا په ځمکني حالاتو کې ولیدل شي او هغه بدلون چې دی د هغې په تمه دي خلک.
ډیره زیاته مننه افتخار حسین کور مولا.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
سو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نیخ پنیغه غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې وردل چې سیډون کې وایي چې د نو شریف هیواد ته ستنېدل د هغه سیاسي ګټه ده. دین علاوه داسي یو تاثیر هم په هیواد کې وړاندې کړی شوی دی چې د 15 جولای د انتخاباتو وړاندې د نو شریف پر ضد د عدالتي فیصلې داسي تاثیر ورکوي چې د بډو رشوتونو په تور کې صرف مقدمه د نو شریف یعنی د مسلم لیگ نواز په ګون پر ضد باندې هغه جوړیږي. د احتساب عدالت د جمعې په ورځ په دغه د ایوان فیلډ په مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته د 10 کاله د قید سزا ورکړې وه او د هغه لور ته د 2 کاله او د هغه زوم یعنی کیپټن صفدر ته د 1 کال قید سزا اورولې وه. کیپټن صفدر چې دی هغه د اوس چې دی عدالت ته ځان وړاندې کړی دی او اوس هغه په اډیاله جیل کې دی. په دغه په کورنۍ علاقه کې بټ آباد مانسیرا او په دغه ایریا کې هزاره ډیویژن کې به سیاسي صورتحال څه وي او خلکو هغه ته به سیاسي ګټه څومره ورسیږي دغه یو څېړنه زمونږ خبریال احسان محمد خان کړی ده. د خلکو سره راځي تاسو وړاندې کوو.
سړنکاران وای پوخانی وزیر اعظم میا نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف ته د احتساب عدالت لخوا د بند سزا او رول ورستو د هغوی هیواد ته د بیا تراتک د غیلان ډیر مهم دی. د سیاسي چارو ماهر پروفیسر ډاکټر منصور اکبر کندی په وینا دغه د عام ټاکنو په محل نواز شریف ته د بند سزا چې یو عدالتي عمل دی، خو د یو داسې لوی ګوند مشر په داسې وخت کې نیول چې ټول سیاسي ګوندونه د عمومي ټاکنو لپاره په میدان کې راوتلي دي. په دغه صورتحال کې په هیواد کې د اړای ګړای اندېښنې هم لیدل کېږي.
پاکستان مظلومیت کما دا ہمیشہ ووٹ بینک وڑا دا کہ دا وڑا لکھ چھ ماں ویلا کہ دا موقعی کے خون نو کرے دا خلق دا وئی دا اغا خلق کہ کم نیوٹرل دی کہ دا موقع نوا کچارو یو شل روزی لیٹ سلے وی الیکشن سلے وی بلا دا دا کہ نواز کم لیک دا دا یو ٹارگٹ سلے کو دیکھنا اس پتہ لگی کہ دسرا یو اغا سے
د پاکستان احتساب عدالت لوری چمیانوا شریف او د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د بند سزاګانې اورولې شوې دي چې زومي د اتوار په ورځ ځان د احتساب محکمې ته سپارلې. خو سړنکار ډاکټر سهیل احمد وایي د دوی د نیولو دغه عمل به ځنې پښتنې هم راوچتوي.
دا خو ډېر منفي اثرات دي چې اوس په یو دوه کال کې مونږ نور خلک په نیولو کې نه وینو هم دې پاتې شي. دے اثرات عمل باندې ډیر زیات منفی راوځي ځکه چې دا بیا سلیکټډ جسټس دی، بیا دا اکراس دی بورډ جسټس نه دی. یو د دې په ټایم باندې د الیکشن دوران کې د غیر کمپین په دوران کې د دې ټایم چې کم دی کنه نو دا د الیکشن د پر کوېشن مارک دی د فری اینڈ فیر الیکشن په حواله سره دا به یو سوالیه نشان جوړي. او روان چې حکومت د هر چا وی خو د پی ایم ایل ان د اړه او د سیاسي مبصرینو د اړه خوا همیشه د دې الیکشن په صحت باندې یو نشانی سوالیه نشان لګیدلی چې د الیکشن مخ کې په کمپین دوران کې دا ټول سیزونه په دې طریقې باندې شو چې یو پارټي چې کوم وا هغه لیول پلینګ فیلډ ولا ورنه کنه چې هغه په یو شانتي لبو کې بلې سیاسي پارټي سره صحیح مقابله.
میا نواز شریف چې درې واره د پاکستان وزیر اعظم پاتې دي او د پاکستان د یو لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون ډلې قائد هم دي، چا چې په پاکستان کې اخیری 15 کلونه د واکمنۍ تر سره کړي. د عالمی اړیکو کارپوها پروفیسر منظور افریدی په وینا د نواز شریف په حقله دغه پریکړه او د دې څخه پیدا شوی سیاسي صورتحال د هیواد د بارنۍ نړۍ سره په اړیکو هم ځنې منفي اغیزې ښکاره کوي. شي
کوم سیاسي استحکام دی دا اول سیز دی د ټولو سفارتي تعلقاتو لپاره، هغه د بیرونی تجارت لپاره او هغه د سرمایه‌کاری لپاره چې کوم بیرونی سرمایه‌کار دلته راځي په دغه ټولو باندې بالکل دا خپل اثر ورزول شي او هغه د بده مرغه منفی اثر کېدای شي.
د میا نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون ډله چې په پنجاب کې تر ټولو زیات اکثریت لري، چې دغه صوبا په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره تر ټولو ضروری ګڼل شي، د عمومي ټاکنو په محل د مسلم لیگ نون ډلې لخوا دا تورونه هم لګول کیږي چې د کرکټ پخوانی لوبغاړي عمران خان تحریک انصاف ګوند حکومت کې راوستلو لپاره لار اوارولو په خاطر د هغوی د کاندیدانو یارولو او د زورولو عمل روان دی. سړنکاران وایي د میا نواز شریف له لوري چې د قانون او عدالت د لارې خپل جګړه روانه ساتلو اعلان شوه، خو د ټاکنو په محل دا قسمه اړای ګړای په 15 جولای تر سره کیدونکو ټاکنو باندې هم اغیز غورځولې شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ته د واشنگتن نه نیغ په نیغه غوږی. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د پاکستان کې به په 15 جولای باندې به عام انتخابات کیږي، خو دغه انتخاباتو نه وړاندې په هیواد کې یو نگران حکومت چې د هغه جوړ کړی شوی دی، او دغه نگران حکومت په دې وخت کې اقتصادي هلې ځلې څنګه کنټرول کوي او دغلته کې د حکومت یا د هیواد یا د ریاست مالی ستونزې څه دي، پر یہ عقل ماندی زمنگا ہمکار ارباب محمود علی یو رپورٹ تیار کرده ساسو پامورتا را گرزو.
پاکستان کے بعد جولائی د میاشت په 15مه نیټه عام انتخابات کیږي. اقتصادی ماهران وای نوې حکومت په د قرضو واپس کولو د ستونزې سره مخ وي او داسې ګنګوسې هم دي چې حکومت په راتلونکو 500 کالو لپاره د نړیوال مالیاتی فند یا IMF نه قرضې اخلي. د اقتصادي چارو د سر د ادارې فچ ریټینګز ایجنسی تر مخه د پاکستان مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک سره تجارتی خساره په قابو کې د ساتلو لپاره د روپے قدر د راکمولو او فارن ریزرو کمیدلو د مخنیوي لپاره ډیر کم وخت پاتې دی. د پاکستان د حکومت پخوانی اقتصادی مشاور او اقتصادی ماهر ڈاکٹر اشفاق حسن خان وای دا وخت د پاکستان اقتصادی صورتحال ډیر خراب دی.
دیر از اے جنرل کنسنسس امنگ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ.
اقتصادی ماهران په دې خبره متفق دي چې د پاکستان اقتصاد چیرې هم دومره خراب حالت کې نه دی پاتې شوی. نوی حکومت با یو بدحاله اقتصادي صورتحال په وراثت کې ترلاسه کی.
د کلونو راهسه د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې پاکستان د یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخ وو. خو پرستو کې په ترهګرۍ کې د کمی له وجې خلکو او ادارو لږ ډیر اعتماد ترلاسه کړی او اقتصاد یو وار بیا راژوندی کیږي. خو اقتصادی ماهر اشفاق حسن خان وای هر کال 2 میلیون ځوانان د نوکرو په خاطر مارکیټ ته ورځي او د دوی د ضرورتونو د پوره کولو لپاره لازمه ده چې د ملک اقتصاد هر کال 1% ترقی وکړي. که د اقتصاد ترقی 0% وي نو معنا دا ده چې 90% خلک به بیروزګاره پاتې کیږي. د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف حکومت ملک د توانایي ستونزه درا کمولو ادارو کې د اصلاحاتو او د قومي اډانې د سمولو هڅه کړې وه. د چین حکومت په پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د منصوبې لاندې یو شمیر منصوبې شروع کړې دي او هغلې حسن خان وای د سی پیک غونډې غټې منصوبې په اوږدو کې د بهتره امید کېدل شي.
اند د منی هاز سٹارټډ فلوئنګ فرام چاینا اونلی ریسنټلی. اټس ری پیمنټ.
د چین نه پیسې اوس راتلل شروع شوې دي. د دې واپسی به لږ وخت پس کیږي. مونږ ته د چین د خوې هیڅ پته نشته. د دې به مونږ ته هغه وخت پته لګي کله چې د پیسو واپس کولو وخت راشي.
پاکستان کې اقتصادي ماهران او سیاسي غړي دا اندېښنه څرګندوي چې د سی پیک منصوبې لاندې چین ته ډېر رعایتونه ورکړل شوي او پرله پسې د غوښتنو باوجود حکومت د سی پیک منصوبو په حق لا د ډېر سوالو نه ډډه کوي. ډاکټر اشفاق حسن خان وای پاکستان ته د ورپېښو اقتصادي ستونزو لپاره د سرکار سره دوه لارې دي. یوه لاره د نړیوال مالیاتي فند یا IMF نه قرض اخستل دي او بل لار د قرض نه اخستلو ده. خدا یو ګرانه فیصله ده او په کار ده پاکستان هم دا وخت د خپل حالت بدلولو فیصله وکړي.
ترنو قدرمن اردن کو په داسې حال کې چې د پاکستان عمومي ټاکنو ته لږ ورځې پاتې دي او ټاکل شوی ته چې د جولای په 28 نیټه به ترسره شي، د ښځو د حقونو یو شمیر فعالین اندېښنه لري چې په دغه ټاکنو کې ښځینه کاندیدانې ډېرې کمرنګ دي او د قانون له مخې چې دوی باید لږ تر لږه 5% ونډه ولري دوی دغه فیصدي نه ده پوره کړې. نور حال لسیمی د ډیوی د خبریال حمیدالله په راپور کې اوري.
The Commission on the Status of Women or Aurat Foundation مشرانې وای الیکشن کمیشن د کار 2019 قانون هغه ماده چې د زنانو د اوټونو سره تړلې دي لا پوره نه دی عملي کړي. ډېر سیاسي ګوندونو د قانون نه هم ماده بیخي نه عملي کړي چې زنانو ته 15% سیټونو ورکولو په اړه ده. قومي وطن پارټۍ ټول اته یا سړي کاندیدان او درې زنانه غړي ودرولي دا 3.2% جوړیږي. تحریک لبیک اسلام سل سړي امیدواران او یوه زنانه کاندیدان نه ودرولي. مسلم لیگ نون پټول هیواد کې نه هنسوا یو کم سلویخ سړي کاندیدان او دیر زنانه کاندیدان یې ودرولي دا 3.5% جوړیږي. د الیکشن کمیشن د کال 2019 د قانون د 15مې مادې لاندې د سیاسي ګوندونو ته انتخابي نشان نشي ورکې دي خو الیکشن کمیشن داسې کړی دي. د اورت فاونډیشن کارکونکو سیمه منیر وای
نو خو هغه ته الیکشن کمیشن نشان راکړی دی ولی چې پخپل هم دی ایک کلیکلی شوی دی چې کو 217 نمبر آرټیکل د دی وګوره کو سوک د دې د چکل د دې قانون دا چې د 2017 قانون دی کو یو جمعه تم د دې پابندی نه کوي هغه چې دی کې ست سیزونه در شوی دی پاغه پابندی نه کوي هغه ته به د سورته د انتخاب نشان بنه ملاویږي. نو بیا دې ټولو ته نشان ولې ملو شو دا زمون ډیر زیات پختنه ده د الیکشن کمیشن نه. الیکشن کمیشن پخپله د دې قوانین پابندی نه کوي، نو سیاسی جماعتونه دي کو باقی خلک دي نه به موږ څه عمل لرو.
یو زنانه د اوټ نه منه کول یا د زنانه اوټونو اچولو ته خندان جوړول د کال 2018 د قانون د یو سل او یایم ماده لاندې 10 جرم دي چې درې کال د بند سزا او 1,00,000 روپۍ جرمانه لري. سړنکاران وایي دا شک عملی کول به هم الیکشن کمیشن ته یو چیلنج وي. د قانون لاندې یو سیاسي ګوند چې هر اسمبلی ته کاندیدانو درې د زنانه 15% کوټه به پوره کوي، خو د زنانه د حیثیت د کمیشن مشران یې دمتورو وایي کومې زنانه چې اوټونو ته ولاړې دي هغه د اربن سنټرز یا شهري علاقو دي او په کلو کې ډېر کمې زنانه اوټونو ته ودرېدلي یا سیاسي ګوندونو انتخاب کړي دي.
ډېر داسې خبره مونږ کړې ده په نیپوټیزم باندې چې کوم لکه خاندانی ورکړ کیږي او یا په فیورټیزم باندې چې چا لکه چا څوک زیات لکه په خبر کې خزې زیاتې ایکټیو دي، افټر بعد کې خزې زیاتې ایکټیو دي، نو د اغې دا موقع چې په جغرافیکلی کنډیشنز باندې اغې ایکټیو دي نو اغه ښکاریږي دنیا ته. خو چې کوم دیر کې او ټانګ کې او ڈی آی خان کې او په داسې ځایونو کې خزې دي شانګلې کې خلق دي داسې اغه خزو خو وجود ښکاری نه، نو دا لکه یو دا مونږ ته ابزرونس او چې لکه دا ټیکټونه چې ورکړی شوی دي کې صرف دا چې کوم دا شهري آبادی دي او دا کنسیډر شوی دي. او
د الیکشن کمیشن شمیرې وایي په پښتونخوا کې وو اتیا لکه اوټونه د نارینه او شپږ شپېته لکه د زنانو دي. سیلنکاران دا ډېر فرق بولي. نیلم ترو وایي دا ویره د مخکې نواز سیاسي پارټۍ هغه چرته چې دوی سیټ ګټلې شي زنانه غړي الیکشن ته ونه دري او په بایلن کې سیټونو زنانه ودري، او دا یوازې د زنانو د استازیتوب او نمایندګۍ د خبرې پوره کولو لپاره ای سي پي ته سترګې تورول دي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ویډیو نیوز پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدم د اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه دوام لري. وړاندې کوو د دې وخت مهم خبرونه.
افغان چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کابل ته ناڅافي سفر کړی. تمه ده افغانستان ته په خپل لومړني سفر کې ښاغلی پمپیو ولسمشر اشرف غني سره له لیدلو وروسته یوې خبري غونډې ته وینا وکړي.
څېړونکي وایي د نواز شریف هیواد ته ستنېدل د هغه سیاسي ګټه ده او د 15 جولای انتخاباتو نه وړاندې د نواز شریف پر ضد د عدالتي فیصلې دا تاثر پیدا کړی چې په هیواد کې د بډو رشوتونو په تور کې صرف مسلم لیگ نواز پنخه کیږي.
او پاکستان کې خبریالانو تر ټولو لوی تنظیم پی ایف یو جی له انتخاباتو وړاندې د تنظیم په وینا په میډیا باندې د لګول شویو بندیزونو پر ضد په ټول هیواد کې د شورو یا چهارشنبې په ورځ احتجاج پیلوي.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
افغان چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کابل ته تللی. کابل ته د هغه د دغه ناببره سفر نیټه مخکې رسنیو ته نه اعلان شوی. یوې حکومتي سرچینې د ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی پمپیو به له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره وګوري. ټاکل شوی ده چې نوموړی به له ولسمشر غني سره یو ګډ خبري کانفرنس کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته دا د ښاغلی پمپیو لومړنی سفر بلل کیږي. د ده د سفر نور جزئیات به وروسته شریک شي.
څېړونکي وایي د نواز شریف هیواد ته ستنېدل د هغه سیاسي ګټه ده او د 15 جولای انتخاباتو نه وړاندې د نواز شریف پر ضد د عدالتي فیصلې دا تاثر پیدا کړی چې په هیواد کې د بډو رشوتونو په تور کې صرف مسلم لیگ نواز پنخه کیږي. د پاکستان احتساب عدالت د جمعې په ورځ په لندن کې د وان فیلډ په مقدمه کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته 10 کاله، د هغه لور مریم نواز ته 1 کاله او د هغې خاوند کیپټن صفدر ته د 1 کال قید سزا اورولې وه.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا په جده کې د اسلامي هیوادونو د عالمانو په کانفرنس کې د ګډون لپاره د سنی او شیعه افغان عالمانو یو 10 کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته استولی دی. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي حاجی یوسفی امریکا غږ ته وویل چې له سلو څخه زیات اسلامي هیوادونه په دغه کانفرنس کې ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو به مهمې پریکړې وکړي.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د ترهګرۍ پر ضد عدالت د کم عمره ماشومې اسما په جنسي تیرو وژنه کې ککړ نیول شوی محمد نبی ته د عمر قید او د 10 لکه روپو سزا اورولې ده. د مردان ضلع د پولیس مشر ډی پی او واحد محمود محمد نبی ته د سزا ورکولو پخلی کړی دی او ویلي دي دغه قضیه په 100 میاشتو کې ترسره شوي.
د ترکیه چارواکي وایي د اتوار یک شنبه په ورځ له پټلۍ څخه د یو اورګاډي د وتلو له امله 40 کسان مړه شوي دي. پیښه د ترکیه د شمال لودیز په تکردیک نومي سیمه کې رامنځته شوې ده. په دغه اورګاډي کې 312 تنه مسافر سپاره و چې د یونان له پولې څیرمه اردین څخه استنبول ته سورلې لیږدوله.
د اسرائیل پوځي عدالت د ترهګرو سره مالی مرستو ورکولو په تور یو ترکی ښځې باندې مقدمه درج کړي. ایبرو اوسکان نومي ایجنټه د جون په 11 نیټه د تلابی په ایرپورټ هغه وخت ونیول شوه کله چې هغه واپس ترکی ته تلله. اسرائیل چارواکي وایي اوسکان د ترهګر ګوندونو سره اړیکې لري او د قومي سلامتیا لپاره خطر ده. دغه چارواکو د کوم ترهګر ګوند نوم نه دی اخیستی، خو البته اسرائیل مطبوعات د خپل رپورټونو کې حماس ډله یادوي.
او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د اتوار یکشنبې په ورځ وویل چې شمالي کوریا هم له امریکا سره د ویتنام په څیر اړیکې درلودلی شي. پمپیو دغه خبرې له ویتنام څخه د خپلې لیدنې پر وخت وکړې او ویل چې امریکا کولی شي له خپلو پخوانیو دښمنانو سره اړیکې جوړې کړي او ویتنام یې یوه ښه بېلګه ده. د یو ځل بیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې له شمالي کوریا سره به د اټومي وسلو د له منځه وړلو په بدل کې اقتصادي او امنیتي مرستې وکړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډی بی ته غوږیستئ، له ملتیا مو مننه. او بیا هم راځو د دې خبری خپرونې بل مهم راپور ته، او هغه دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي ویلی دی چې په پاکستان کې ښایي خبریالان د جولای پر 15 نیټه د ټاکنو پر مهال له زورونو او وهلو سره مخامخ شي. او په دې اړه د پاکستان د ژورنالستانو ټولنې یا پی ایف یو جی هم ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. زموږ همکار بهروز خان د محل په سټوډیو کې ده. بهروز صاحب، خبرونې ته بخیر راغلی.
ډېره مننه، خوشاله اوسې.
په پاکستان کې د رسنیو او د خبریالانو د ازادۍ په وړاندې چې کوم خنډونه دا مهال شته، په داسې حال کې چې ټاکنو ته لږې شپې پاتې دي او د جولای په 15 نیټه به ترسره شي، په دې اړه کله رڼا واچوي؟
ګران اردوونکو تم سلامونه. د پاکستان د پریس چې کوم رای اظهار دی یا پریس تیز په خصوصي توګه د دې تاریخ یو خوږه دوم دی، بل دی چې ډیر غنه ډک دی د پابندیو نه او د جبر نه د تشدد نه. د ایوب خان د دور نه روالو نو پریس ټرسټ جوړ کو، ځکه چې پریس په کنټرول کې وساتي. ډیر اخبارونه د هغې د لاندې راوستل او د پاکستان چې کومه خپل سرکاري ریډیو یا ټلویزیون خو ډېر وروسته رالو، خو ریډیو چې خصوصا هغه یو اوس هم هغه شان کنټرول دی. بیا د دغه دور خصوصي توګه چې منګه د مارشل لا غانې د پاکستان ګور یا پوځي امیرانو یا ډیکټیټران چې راغلي دي، نو په هغه دور کې د ایوب خان نه پس راواله دغه سي. بیا د یحیی خان دور باندې هم پابندې وي، د مشرقي پاکستان به بلیدو خو دلته کې به په پریس کې دا چا نه شروع کړي چې حالات څه دي. یو بل یو هغه به تصویر به پیش کو چې کنه هر څه سم سم دي. بیا په دغه دور نه پس د بوټو دور، د بوټو دغه دور هم سدسی هغه نه دی سره وای چې یو ایدیال دی، خو بیا هم یو قسمه یو 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 دغه جرنالستانو ته خو چې کله ضیاء الحق بیا راغی د بوټو نه پس په دغه دور کې بیا جرنالستانو سره د اخبارولو سره ډیر بیا داسې هغه وشول چې په کوړو باندې ووهل شول تر دې حده پورې پکې، او بیا جیلونه او دا مرګونه چې کوم بیا شروع دي د جرنالستانو. تاسو سوچو کې پاکستان کې د 2010 نه تر اوسه پورې 1 یا له دې نه زیات جرنالستان وجل شوي دي، او په کوم حالت کې وجل شول چا وجل هیڅ پلټن نشته. نو اوس هم په نړۍ کې د ټول نه خطرناک ملک دی افغانستان هم دی، پاکستان دی، دا شانتي نور پاکستان په خصوصي توګه ډېر بدی هم ده. هغه په کې د پرېس لپاره دی ټول دغه چې سره ګوري، ښه بیا مختلف دورونو کې مختلف قوانین جوړ شوي دي په پرېس باندې د کنټرول ساتلو لپاره، د ریاست ته ادارو په لاس کې ساتلو لپاره وخت په وخت قانونونه جوړ شوي دي. لکه اوس د الکترونیک کرایمز بل دی پاکستان کې، اوس دا پیمرا ده چې دا د یو ریګولیټری اتارټي جوړه کړې ده. دا ټول ریاست استعمالوي، د ریاست خاص اداري دي چې هغه دا استعمالوي. د دې په ذریعه باندې اخبار دی او ٹی وی چینل دی او ریڈیو ریڈیو گاندھی ایف ایمز دی وغیرہ دا ټول د دغه د لاندې کنټرول کیږي او داسې ورته ول کیږي چې دا د ملک په مفاد کې دا خبره دا د سکیورټی په مفاد کې دا خبره دا د ملک امنیت خلاف ته دا خبره داسې قسمه هدایت وخت په وخت باندې یو خو دغه قانون کې ورته دغه ځای جوړ کړي دا اوس د الکترونیک کرایمز بل خبره کومه په دغه کې دا په غالباً په 2018 کې جوړ پاس شوی دی په دغه کې داسې کنټینټس یعنی داسې مواد چې هغه الکترونیکلی خوریږي آن لائن چې وته خوریږي په هغې باندې د کنټرول لپاره ځکه چې دا وي دا کم کم سیز د ملک په مفاد کې نه دی دا اوس تېرو ورځو کې وګورو چې د مشهور جرنلسټانو د صحافیانو د هغې لیکنې هغه یا خو په اخبار کې چاپ کېدو ته پرېنښودي یا هغه چې بیا آن لائن واچول شو د آن لائن هغې بیا هغه کړ د دغې قانون د لاندې نو دا اوس چې کوم د جرنلسټانو دا یو هغه راپورته شوی دی هغې په ډېر مشکل حالاتو کې ژوند کوي په پاکستان کې چې ته د خپل خلکو ته د خلکو ته رښتیا وررسئ د خپل سر په قیمت یې وررسئ نو دغه د پاکستان د جرنلسټانو هغه دی خو د دې باوجود زه به دا ویم چې د پاکستان صحافیانو د پاکستان جرنلسټانو د هغې چې کوم تاریخ تېر جرنلسټانو هغه هم بیا مثال نه لري قربانۍ ورکړي دي وجل شوي دي جیلونو ته اچول شوي دي کورې خوړلې دي هر قسمه یاره ترخه په تېره شوي دي نقصانونه ورته ورسول شوي دي خو ډېره واضح اکثریت چې کوم دی هغې د پرست یعنی د صحافت د ازادۍ لپاره ودرېدلي دي ډېر لږ پکې دي چې هغه خرڅ دي ډېر لږ پکې دي چې هغه هغه لائن هغه کې چې څوک مو ته ادارې یا د ریاست لخوا کوم هدایت راځي اپه کې هم شته خو دا یو شمیر خو زیاتره د جرنالستانو چې کوم اکثریت دی هغه تاریخ دغه پاتې
شي بیروسه تاسو خو د سولې سیسو رئیس پر رسنیو کې کار کوي د پاکستان حالات مول نږدې څارل دي پر اساس حال کې چې حکومت په خپل پریکړو کې خپل واک نه وي پر رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه او دغه په وړاندې باندې خندونه وي ټاکنو ته لږې ورځې پاتې ټاکنې به راځي او څه فکر کوي که چیرته پلان شوې درغلۍ چې پاکستاني چارواکي ورته انجینیرډ فراډ وایي د داسې څه د مخنیوي لپاره که د ژورنالستانو خولې هم وتړل شي نو څنګه به دا ستونزه حلېږي؟ آیا ستونزه یوازې په همدې حلېږي چې هر وګړی نن سبا سلفون لري موبایل لري او کولی شي په ټولنیزو رسنیو باندې د هغې ثبوتونه وړاندې کړي او که نه نور لارې چارې هم شته؟
دغه به یوه برخه وي چې جرنلستان لکه د پولنګ سټیشن کوم ځای کې چې ووټ اچول کېږي رایه اچول کېږي د هغې صورت حال خبره به دغه دغه د پولنګ سټیشنو دا قصه به دومره زیاته نه وي وي به خو لا به دومره زیاته نه وي چې ګنې دغل در ووټ درغلي کېږي په پولنګ سټیشنو باندې به هم کېږي خو ډېره کمه به وشي درغلی چې روانه ده اوس روانه ده جرنلستان د هغوی خولې تړلي دي د هغوی لاسونه تړلي دي د هغوی سترګې تړلي دي هغې که ویني نو د هغې سترګې تړلې شوي دي هغه که ویل غواړي نو د هغې جبه بنده ده هغه که لیکل غواړي نو هغه لاس اجازت ورته نشته دا چې کوم فیض دی دا جرنلستان چې اوس راپاسېدل او دی غواړي سبا نه بلو زما خیال مظاهره هم کوي غونډه هم کوي مظاهره هم کوي هغه د اوس چې د کوم صورت حال نه تېرېږي انجینیر د اوس نه روان دی انجینیرنګ انجینیرنګ دا دی چې یو خاص ګوند ده هغه فایده ورسوي یو خاص ګوند دی هغه ته نقصان ورسوي ځکه دا اوس د اسټیبلشمنت سره جنگ روان دی په دې کې هم لا څوک پوره په پته پوه نه دی چې د اسټیبلشمنت اوس په دې کې څه هغه دی څوک مخې ته راوړل غواړي ځکه د یو شهرت چې کوم دی هغه یعنی د چا چې شهرت کمول غواړي هغه شهرت ورځ په ورځ سی واقعي چا له شهرت زیاتول غواړي هغه ورځ په ورځ کمیږي زموږ چې دا سرویس دا هم یو ګیم د دې سره موجوده چې کوم صورت حال دی جرنلستان د موجوده صورت حال نه تنګ دی هغې د دې باندې خپله چې کوم نظر ویل غواړي هغه خپله خبره رسول غواړي نو انجینیرنګ اوس روان دی د پولنګ سټیشن په ورځ د پولنګ په ورځ باندې د ووټونو د اچولو په ورځ باندې دغه به هم یوه برخه وي اصلي کې چې کومه خبره ده اوس روانه ده چې ریاست د ریاست ادارې جرنلستان نه پرېږدي هغه څه خلکو ته ور ورسېږي چې هغه د خلکو حق دی هغه رښتیا
دی رښتینی معلومات دی ډېره زیاته مننه بیروز خان کور مودن
مننه
ق
قدرمن اوریدین کو تاسو وایس اپ امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه وګي وزو قبایلی پخوانی قبایلی سیمه ته چرته چی د پاکستان کې یعنی خیبر پختونخوا کې د یو ځکی دوه وروسته هلته کې وس په اولنی ځل باندې یو اف آی آر درج کړی شوی دی. دغه اف آی آر چې دی هغه د پاکستان د نوي قانون د پاکستان د قانون مطابق درج کړی شوی دی. نور تفصیلی ارشد مومن په دې رپورٹ کې راکوي.
چونکہ اس تاسو ته پتا چې فاټا کې انټرم ریګولیشن چې کوم دی هغه نافذ شوی دی. ګورننس ریګولیشن هغه لاندې موږ سره دا اختیار رااله چې موږ پی پی سی او سی آر پی سی کلازز چې کوم دی هغه استعمال کوو هغه دا مقدمات چې کوم دی هغه دغه نو دا فرسٹ ایف آئی آر مومن ایجنسی په تاریخ کې موږ لانچ کړی دی 302 لاندې او یو بل ایف آئی آر هم لانچ کړی دی هغه د کار سرکار کې مداخلت او دغه په ضمن کې مونگ سرا ایف آئی جی آر چکم دے انٹرم ریگولیشن دیکھ یو 24 کلاس دے اغیل آن بل ایف آئی آر ہم درج کرے دے
کدا غوردون کے پدے باندے پول کے چی کم کم دے سے شخلی دی یا کم مسئلی دی چی اغیل پاگے کی بیا کولی شی چی بیات درج کی یا تاسو طرف تراش
دا سنگا چی تاسو تا پتر چی دا نوے انٹرم ریگولیشن دے دی کس مونگ تا کلاسز او شیڈولز دا سے الاو شوی دی چغیر انڈر مونگ کریمینل اور سیول کیسز دوان کی چکم نے اگر ایف آئی آر کول ایشو اگر پورا یو ڈیٹیل لسٹ ہے آپ چکم نے عرضی کے اویلیبل دے دا ماغا کلاسز دی اگر دفیری چکم مونگ پی پی سی نا یا سی آر پی سی نا اچھت کری دی اور دا مونگ تا دا ایف آئی جی آر چکم نے دا نوے گورننس ریگولیشن چکم دا علاو کوئی چی دا دل آنے مونگ ایف آئی آر کول ایشو ایف آئی آر سمپل طریقہ کار عمدہ چونکہ اسسٹنٹ کمشنر تھا اے ڈی ایم اختیارات دینو دا انسن تحصیلدار آفس کی اسسٹنٹ کمشنر آفس کے بلانچ کی گی پیا خپل ریگولیشن دے دلتا منگسرا چونکہ کونسل آف ایلڈرز اسمشتہ نو گے قانونی چ کم کاروائی دے منگ ماغا سنگھ ایف آئی جی آر کے مینشن دے ماغا شان بمو قانونی کاروائی کو
کل ایف آئی آر اوشی اگے پروسیجر بیا مخ کے تاسو سنگ اوڑے داگے بس طریقے دا سنگ دا سیمو کیا دا تو نے دی غری اگے انویسٹیگیشن کی دل تا تاسو اگے طریقے
دا جی سنگا چتا ست ماول ایف آئی جی آر کے اس مون سرا دا غمون الاو کئی چتا سو دا کریمنل سیول دوانا چ کم دی ٹرائل چ کم دی اگا تھرو کونسل اف فیلڈرز ڈپٹی کمشنر سرا دا اختیار دے چاسی زور طریقے کار بانے سنگا جی مخ کی فاٹا کی کونسل اف فیلڈرز ایف سی آر لانے ماغ طریقے کار بانے ہوگی خو دا شیزونا چکم دی دا مخ کی چیلنج بل دی فیر ٹرائل لپارا ماغ کونسل اف ایلڈرز چکم دی یا جرگا چی مونگ ورطا آئیو اغیر آبدا دے انویسٹیگیشن ہوگی خو دا ڈیسیجن اختیار ماغ ڈی سی سیب سر آئی
کچا تسو یا ستا سو دا دے فیار لانے چکم آپ ایسا لشوی لاغی نا نہیں مطمئن
جی بالکل سنگا تا ستا پتا دے مخکم کمشتر عدالت و نوسم کمشتر عدالت ستا ہوگی نا پس بھی ہائی کورٹ و سپریم کورٹ اختیار مشتا دے گی
در امانی نوار خرکولو
زمون اوریدن کو تاسو وایس اپ امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه وګه وزو اسلام آباد ته چرته چې 13 اونۍ د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس میا ثاقب نثار یو داسې د بینک اکاؤنٹ کولاو کړی وو او ویلي وو چې د دی امیر او باشال ډیم جوړولو لپاره هغه پخپل هم چنده ورکوي او د خلکو نه غوښتلی وو چې په دغه کې د پیسې واچوي او دغه ډیم چې دی زر تر زره جوړ کړی شي. مقصد یې دا دی چې دغه ډیمونو جوړولو سره به په هیواد کې د اوبو کمی چې دی هغه پوره کړل شي. خو د دغه فیصلې باندې په سوشل میډیا باندې خلک نیوکې هم کوي او څېړونکي سوای په دغه اقلم باندې دی اقلم باندې زمونږ خبریال د اسلام آباد نه یو رپورټ تیر کړی دی سستۍ وړاندې کوو.
د ګل پورس د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې هیواد کې د نوي ډیمونو د جوړولو په اړه د کیس اورېدنه شوې ده. په دې موقعه سترې محکمې د خزانې وزارت لخوا د باشا او مونډه ډیم د جوړښت لپاره د سپریم کورټ حکم عملي کولو په ترڅ کې خپل کړې شوې تګلاره باندې بې باوري څرګنده کړې. د مشر قاضي وینا و چې خزانې وزارت او مرکزی بینک د ډیمونو د جوړښت لپاره امدادي رقم راغونډولو په ترڅ کې په غلط ډول بینک اکاونټونه پرانستلي دي چې لکه بلې اولسته دی کې رقم جمع کولو کې د اسانتیاګانو په ځای مشکلات رامنځته کیږي. مشر قاضي ویلي چې د خزانه وزارت او مرکزی بینک دا تاثر ورکول غواړي چې ګنیدا بینک اکاونټونه د حکومت لخوا پرانستل شوي دي. او د مشر قاضي ساکب نثار په خبره هم دغه علت چې خلک په دې کې رقم جمع کولو زړه نه کوي. اعلی عدالت د شریکو مفاداتو شورا د غونډې د پریکړو لاندې باشا او مونډه ډیمونو جوړښت باندې لاس پورې کولو په اړه کوټلې ګامونو پورته کولو احکامات جاری کړي وو. او د دې وروستو د خزانه وزارت ګرد هیواد په بینکونو کې د باشا ډیم او ممن یا مونډا ډیم امدادي فنډ په نوم سره بینک اکاونټونه پرانستلې دي. دا په داسې مهال چې د اعلی عدلی لخوا حکومتونو د واک لاندې انتظامی چارو کې لاسوخنې په سر ډیر وخت راهسې سیاسي ګوندونه او مدني فعالین غبرګون ښکاره کوي او دا سرای مخې ته راځي چې ګنې پاکستان کې فوج د ملک د دفاع نه زیات حکومتونو جوړولو او راغورځولو کې غرضي دي. او دا چې پاکستان د نړۍ هغه واحد ملک دی چرته چې عدلیه د ډیمونو د جوړښت کار په سر اغستې دي. او په دې اړه د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر افراسیاب خټک ډیوه ریډیو ته صدا سوایي.
مګر دومره کدی هم نشي سپریم کورټ د ډیمونو جوړولو سره څه کار دا لکه جیبه خبره ده چې دوی په نورو کارونو کې ګوتې وي او خپل کارونه کې څومره په درسونو کې مقدمه پرتې دي او اورېدل شوي نه دي. خلک در په درګزي کلونه کلونه وشي دوی په کار دغه خبرې سمې دلته په قسمتي ده چې ټول خلک د نورو کارونو کې ګوتې وي خپل کار نه کوي. نو ارزا چې د ډیمونو دغه ډیمونو مونډا ډیمو دبل ډیم چې وایي دا ډیمونو ټیک دي د دې حق یو.
ماهرین وایي چې د هایډرو یا د اوبو د لارې بجلی پیدا کولو باشا ډیم جوړښت تر لسو کالو پورې اغېستلی شي. او دا چې دا ډیم تر 4.5 میگاواټ بجلی پیدا کولو او 8 میلیونه اکړه فټ اوبو ذخیره کولو صلاحیت لري. او دغه شان مونډا یا ممن ډیم د اوبو د لارې 900 میگاواټ بجلی پیدا کولو او 1.2 میلیونه اوبو ذخیره کولو صلاحیت لري. د اوبو او بجلی وزارت یو پخوانی لوړپورې چارواکي او ابي ماهر امتیاز کزلباش دغه دواړه ډیمونه د ګرد هیواد او خیبر پختونخوا لپاره مهم بلي. او دې نظر لري چې ګنډستر محکمې لخوا په دې اړه امدادي رقم جمع کولو کې سهاره جنشته دي.
سپریم کورټ کې چیف جسټس رانا تاسو کو چې دا نان کنټروورشل پروجیکټ دي دا ولنه کېږي. موږ سره 87 پروجیکټ دي, نوٹ 1 نوٹ 2, 87 پروجیکټ دي. دا کې صرف یو کنټروورشل دي کالاباغ. نو ما ورته ویل چې دا د پر نه شوی چې کالاباغ لوبي او کرپشن په دې وجه باندې دا پروجیکټ نه جوړ شوی. مونږ چې دا زموږ صبح سره ته پر ډېر خو خیبر پښتونخوا د پر ډېر ضروري پروجیکټ دي چې ولې دا چې فلډ راځي او دا نوکار په خور په کې ټول فلډ شي. نو که دا پروجیکټ مونږ ټایم چې دې دا هم پکاره چې مونږ دا
د ستره محکمې پریکړې ته د پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند حکومت کې د پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال هم خپل غبرګون ښکاره کړی دی. او د ټویټر د لارې د خپل یو بیان کې داوه کړی چې د دوی حکومت روان کال مالیاتي بجټ کې د باشا ډیم جوړښت لپاره 3 ارب او د مونډا ډیم د جوړښت لپاره 2 ارب روپۍ ښودلې دي.
رنو قدمن اوریدونکو او وسم زو سعودي عربستان جدي ته چیري چې د اسلامي هیوادونو څخه ديني علما راټول شوي دي تر څو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه مهمه پریکړه وکړي. د افغانستان د ديني عالمانو د شورا څخه هم یو پلاوی ورغلی, پاکستاني عالمان هم ورغلي چې د پاکستاني عالمانو لډلې څخه ډاکټر قبله آیا سره زمون همکار نوشروان قلندر مرکه کړی چې بغاډي اورو.
نو تر اوسه پورې دا دی چې زه او دینا خبرین ما ته خو ویلې دي چې پلان تیار کا
خی
زه پلان تیاروم لګیم. ما ته اوس ویزا او ټیکټ دې شي راکی. نو زم نور کوم نمبر نور دی زمون دا وخت یې لا ما ته معلومات نشته.
ها نو دا خو تاسو چې مخکنه خبر نه یې نو د دې لپاره تاسو په فکر باندې کنه دا هډر نور نړۍ نه هم ول مارا غونډیږي افغانستان صورتحال باندې پکې باس کیږي نو په کار نه چې تاسو وړاندې نه خبر وي یو تیاری خو پی وی کنه په دې باندې.
او اوس بیمنت کې چې چلو لا پورا ارتباط نو خو دې وزارت خارجه چې کوم هغه کسته ذمہ دار کسته ما ته اوس اطلاع وکړه چې زه تا سره ملاوېږم چې زه در سره مشوره وکړم. نو هغه ما نه بریفنګ راکوي.
خاجی خو اس تاسو پداسه قسم علماء غونډه کې چې کوم په انډونیشیا کې هم شو و تاسو پکې ګډون کړو د پاکستان د علماء لخوا سرکاري نمائنده په حیث باندې پاکستان د افغانستان چې کوم صورتحال هغه په اړه باندې بیا روسي دریز سره مخ ته راغلي په انډونیشیا کې تاسو سو ویل غواړي
نو زمونږ دریز ډیر واضح ته زمونږ دا پاکستان نہ غواړي چې په افغانستان کې وړه فریق سولې طرف ته راشي او په خپلو کې مذاکرات وکړي خبرې اترې وکړي کله چې مسلې په خبرو اترو حل کړي
دا اوس خو سعودي عرب هم په طالبانو غږ کړی دی افغان طالبانو چې بس د افغان حکومت سره کینه خبرو اترو ته
او دا ډېر ښه غدا افغان طالبان هم ما تخکاری کی اگر کې اعلان خو نه دی کړی اخکاری جس پر ٹریکٹو باندھے لکپا سے پردہ سے خبر روان کی پردہ مات اخکاری جب امریکی سر ہم سر بینگڑی شتے چپتا ہوئی پر آوالا خبر کی گی اور دے افغان حکومت اور دے طالبان کو منس کے ہم ارتباط شتے اور جدہ کے پر جکارتا کے یوسف کل آج کم دے جکارتا دے انڈونیشیا وائس پریزیڈنٹ تھے اخرام دا ہوئے منگ اختل کانفرنس کے پارا کے پورا یونسم نہ مئی شروع منگا جو قطر کے طالبانوں سرا قطر آفس کے جو قطر آفس کے طالبانوں سرا خبریں شروع
آنو آگے سو دیسی سویلی چیسا نتیجے راوتی دی کنا
لکہ مجھے جدا خویو طویل عمل دے ضروری میں دے جو دیر ذر نتیجہ راشی اخکاری باسی جے یو طرف نہ بن طرف نہ چکن دے خطے دے پارا دے امن خبرہ کئی آگر طول کوششوں لگیا دی
او تاسو گرنے چی دا جکارتا کانفرنس او دا اس سے پا جدہ کی دا سبا کم کانفرنس شروع کی گی دا دوانا یو بل سر مربوط تی که دا بیل بیل ایجنڈے لرے
نو ما تا سفارتی طریقے سر خوصہ پتا نشتا خو یقیناً من دے بین الاقوامی دنیا کے خام اخاد یو بلنا او دا یو بل دے اغنا کوششون خام اخا خبری گی یقیناً سعودی عرب بلدین خبر بھی جاکارتا کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں
او د سیاسی مشرانو سیاسی جوړ جاړو خبرو پځې باندې اوس علما راجم کیږي د انډونیشیا ورست په جده کې هم علما راجم کیږي نو آیا د علما راجم کیدل دا خای کنه چې مطلب داري چې صفات پور کول غواړي ځکه چې اسلامي نړۍ حواله سره پکې هم ذکر د چراغې په حواله سره هم ځنې موضوعات چې کم دي هغه باندې بباس کیږي
انڈونیشیا بھی حکم علما راغوں کو فتوا نہ کرے بلکہ چہرہ امن پکار دی اور خبریں پکار دی اور سعودی کے ہم مات اخکار ادا سے فتوے اور کون کی بھی بابا مفید میں فتوے کو لے سالس جوڑے دل بڑے جوڑے دل بابا زیادہ فائدہ ہوگا
صحیح اور تاسو گنے کی دعوت اسلام آباد دا کابل دریز پدے حالاتو کی یو بل ته نږدې ری یو بل ته تقریبا یو شان دی کنه یو بل نه بل
اسلام آباد خدا غواړي اسلام آباد یقینا دا غواړي چې د طالبان او د افغان حکومت برای راس مذاکرات وشي
دغه د دوه خو علما هم غواړي دا څه
یقینا
ډیره مننه قبلای سه
الله خوشاله
زمون در رجن کو اوازو او رگزه ایجنسی تا چرت چی دا انتخابی حلو زلو پاکلا باندی یو جرگه شوی دا او دا که جرگه که سپ اصل شوی دا دا حال ابراهیم شینواری راکوی
دا او رگزه کبالی زلی پا سنتر سب دیوژن مشتی میله که شوی دا زایی اتل لس کامونو قامی مشرانی وی جرگه اولاندیز کردی چی پا پینزیشتم جولایی که دون کو عمومی تاکنو که دا اورغزی ضلع په استازیتوب برخه اخیستون کې یو دیش امیدواران دي یا خو په خپل خوخه د دوی نه یو کس پارلیمان ته غوره کړي او یا د کامی جرګې له واک اختیار ورکړي چې هغوی د هر کام یو یو امیدوار غوره کولو نه پس په لاټرۍ یو کس بلا مقابله وټاکي په دغه جرګه کې د کامی مشرانو ترڅنګ تقریبا واړه د ټاکنو امیدوارانو او د سلګونو په شمیره کې عامو خلکو هم ګډون درلود د جرګې د وړاندیز په حق له د مشتي کام یو مشر ملک بادشاه وایس اف امریکا ډیوته وویل د سیمې یو خبریال شهید اورکزی څوک چې په خپل هم په دغه ټاکنو کې د یو آزاد امیدوار په حیث برخه اخلي او په دغه جرګه کې هم موجود وو، وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې که د یو تشمیر د جرګې برخه اخیستونکي خواهشمنه وو چې یو مشترکی امیدوار د مخې ته راشي، خو ولې د سیاسي ګوندونو امیدواران د دغه تجویز سره موافق نه وو.